ستړي مشي د شپې 9 بجې دي تاسو سمخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغان خزون جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذري ناميري د طالبانو لوري د انجونو پر زکړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د افغانانو پښتنو او د نړیوالو فشارونو ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالنې ته په افراطي ډول زور ورکړی. د همدارز ویلي چې طالبانو انجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضور منې کړي او حتی دا اجازه ورته نه ورکوي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری د خبرې په یو ویډیو پیغام کې پر خپل ایکس پاڼې چې خبر کړی دی هغه د طالبانو نوې تګلارې ته په اشاره ویل چې دا نوې تګلارې چې ختم جنې لا طبي څانګو څخه منی کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی. طالبانو د تیرې اونۍ د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ باندې په طبي څانګو کې نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا پاکستان پوخانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره مله احتجاجي لاریونونه وکړل او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو بلګیانو غږ کړی دی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13 د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور کې راټول شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 په لاریونونو کې د 12 ملاتړ د وژل کېدو په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده. عمران خان نږدې یو کال کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا په بېلابېلو قضیو کې د تړون کېدو له کبله په زندان کې دی. د سوریې پوځ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هماغه ښار څخه یې شاته کړی ځکه چې هغه نو د دوی کرښې ماتې کړې دي. د پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره یو بل لوی ګزار دی. د پوځ اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د ښار د مرکز په لور پرمختګ کوي. هماغه چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري یو ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او سوریې د پوځ لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالی شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړ ملیشو د روسیې او ایراني افسرو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. او یوې زلزلې چې شدت یې د اختر په کچه 10 درجې و پرون د امریکا کالیفورنیا حالت ټکانونه ورکړې. له دې زلزلې وروسته چارواکو د تسونامي خبرداری ورکړی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د جیولوژي ادارې ویل چې دا زلزله د کالیفورنیا په همبولت سیمه کې ساحل ته نږدې شوې ده. د دې زلزلې ټکانونه د سان فرانسیسکو تر جنوبي برخو هم احساس شوې دي. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي څانګو د بندولو په خبرګون کې اعتراض پیل کړی دی. دغه فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ کړي او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او له طالبانو پوښتلي دي چې که ښځینه ډاکټران نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. تفصیل حدیث پردیس ناورو.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو په خبرګون کې د ټولنیزو رسنیو ځینو فعالانو اعتراض پیل کړی دی. دغو فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان یې مخاطب کړي چې که ښځینه ډاکټران نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. په دغو انځورونو کې ښکاري چې پر یوې امیندواره حامله میرمن په یوه روغتون کې د ښځینه روغتیا پالانو د نه موجودیت له کبله سړي راټول دي. فعالانی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن داسې ورځ هم راشي چې میرمنې په نارینه روغتیا پالانو د درملنې لپاره اتکا وکړي. معترضو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورته انځورونو په خپرولو سره پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. همایون چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې ځینې داسې انځورونه جوړ او پر خپلې فیسبوک پاڼه خپاره کړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه انځورونه چې مصنوعي ځیرکتیا جوړ کړي لري به نوي چې د افغانستان د طبابت راتلونکي هم همداسې شي. که د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې نه شي موږ به د یوې نارینه طبي ټولنې شاهدان اوسو.
موږ د یو افغان انجلۍ د چیدنجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د دروازو له تړلو وروسته د غنزورونه د اعتراض په بڑا ډیزاین کړی دی. هغه په دې اړه ازادي رډیو ته وویل:
متاسفانه په چند روز اخیر حتی انسټیټیوټ ها
لبده مرغه انسټیټیوټونه یې هم د انجونو پر مخ بند کړل. دا کار غیرن عمل دی، ځکه چې تر راتلونکو څو کلونو به موږ هیڅ خزینه ډاکټره و نه لرو. هیڅوک باید په دې اړه چوپ پاتې نشي. د یو هنرمند په توګه مې مخکې په دې اړه هنري آثار لرلی دی، او دا ظلم د انجونو لپاره د ای آی انځورونه جوړ کړي دي، ځکه دې موضوع ټول حق حیران کړي. انځورونه دا ښیي چې که تر راتلونکو څو کلونو ښځینه ډاکټرانې ونه لرو نو ممکن بدې پیښې رامنځته شي.
د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته پر افغان نجونو د ښوونځیو د بندولو او په ورته وخت کې د پوهنتونونو د دروازو له تړلو وروسته روانه اونۍ هغوی طبي انسټیټیوټونو ته له تګه هم منع کړي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه او د ځینو هیوادونو د اسلامي همکاریو د سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بشري حقونو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو پر روستۍ هیلې هم خاورې واړولې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. فکر دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست دی، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي رادیو.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د هوا په سړېدو سره د هوا د ککړتیا له زیاتېدو شکایت کوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ژمي موسم لا نه دی پیل شوی، خو هوا تر پخوا ککړه شوې او که هم داسې دوام وکړي ښایي خلکو ته د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو لامل شي. تفصیل لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
خیلی هوا سرد است، مردم نه چری مانده، تاله نه صندلی مانده، هیچ چیزم نمانده دیگه. یخ هم که جویا را جوش داده.
رحیما د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ یو سپین سرې ښځه ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د زړه ناروغي لري او د هوا ککړتیا یې د سا لنډۍ لامل ګرځي.
می پلاستیک جل جنده اینمی کفشای کونه را آتش میکنه.
هوا ډیره سره ده، خلک پلاستیک، زړه بوټان او نور توکي سوځوي. هغه کسان چې زما په څیر د زړه ناروغي لري په هر چی راوځي سا یې تنګیږي. زه همداسې یم او بیرته بیا کور ته ځم.
نمیتونه بیرون به تیره که شام شوه یک برای بخی دود شمای تا سوختن میگیره.
هر کال د یخنۍ موسم له پیل سره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د هوا ککړتیا زیاتیږي، خو د پلازمینې کابل اوسیدونکي له دې ستونزې ډیر شکایت کوي، ځکه په کابل ښار کې نفوس تر بل هر ښار ډیر دی او ډیری خلک د ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورونو د تودولو او اخلي پخلي لپاره له بې کیفیته سون توکو ګټه اخلي. د کابل ښار اوسیدونکي فوزیه چې د خپلې کورنۍ او ماشومانو سرپرسته ده وایي چې د هوا ککړتیا دي او د ماشومان ژوند یې لږ واک سره مخ کړی.
مشکلات بر ما رخ میته، طفلای ما مریض میشه، سینه و بغل میشن، عضلاتی هوا
چه می چه رازی ده هوا ده ککرتی هستون زور سر زیادی گی ده خلق و اقتصاد خراب ده سوان تو که نشته نو خلق پلاستیک زره بوچان او ده تاور ده نور شایان سوزوی تشبی هوا دومره خراب وی چه لکو را به هر نوشو بطلی زما مشمان هم نروغن کی گی
مردم وز اقتصادشان خراب است، نمیتانن چوب بگرن، نمیتانن یک چیز سعی درست استفاده کنن. ما غریبا ده مشکل گرفتار میشیم، اولاد ما مریض میشه.
ډاکټران هم خبرداري ورکوي چې د هوا ککړتیا جدي روغتیاي ستونزې رامنځته کولی شي. د اندرا ګاندی د ماشومانو په روغتون کې متخصص ډاکټر صدیق الله فیضی وایي چې د هوا ککړتیا د افغانستان غوندې یو هیواد لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په خبره یې تنفسي ناروغۍ چې ډېر ځله د ماشومانو د مړینې لامل هم کېږي زیاتوي.
هر څومره چې هوا ککړېږي دومره په ماشومانو کې صحي پرابلمونه د ژمي په موسم کې زیاتېږي. د هوا ککړتوب عمده تاثیرات په اطفالو باندې د متوسط غوږ د التهاب زیاتوالی چې اوټایټس میډیا ورته وایي، د ستوني درد چې فرنجیت ورته ویلې مو، د سینه بغل د واقعات زیاتوال یا نمونیا فوق العاده زیاتېږي، او زیاترین مریضان چې په شفخانو کې بستریږي په دې موسم کې یو عمده علت د هوا ککړتیا ده. نو چې د هوا ککړتیا یو لویه قربانی د افغانستان خلک او په خصوص د یو کال د 5 کلن ټیټ ماشومانو کې د مشکلات فوق العاده صحي مشکلات ایجادوي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د ښاروالۍ د پلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د زرګونو وسایطو، لوګي او یو شمېر حمامونو او نانوایانو کې د بېلابېلو پلاستیکي موادو او ناتصفیه شویو ډبرو سکرو سوځول چې غلي وژونکي بلل کېږي، د پلازمینې کابل له 6 میلیونو څخه زیاتو اوسیدونکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. پر دې سربیره د شنو سیمو او پارکونو کمښت او د ښار د نفوس زیاتوالی تل د کابل د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه بلل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ایران کې د بشري حقونو ځینې فعالان د حجاب په اړه نوی قانون د ښځو په وړاندې د غچ اخیستو یو بل اقدام کړی. نوی لانجمن قانون چې حجاب اجباري کوي په ایران کې د عامو خلکو حتی د ایران د وتلو روحانیونو د غصې سبب شوی دی. ځینو روحانیونو ویلي چې دغه قانون حتی خپل هدف له ناکامۍ سره مخامخوي. څو فعالانو خبرداری ورکړی چې که دغه قانون فسخ نه شي اعتراضي لاریونونه به وکړي. تفصیل درته په دې راپور کې لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د ایران حکومت هغو کسانو ته چې د حجاب له نوي قانون څخه سرغړونه کوي د اوږده بند په ګډون درنې جریمې او د سفر د بندیزونو سزاګانې ټاکلې دي. دغه قانون چې د نومبر میاشتې پر 1 د عفاف او حجاب قانون تر سرلیک لاندې تصویب سو، په ایران کې د غوغا لامل سوی چې حتی مشهورو دینی عالمانو هم ورباندې نیوکې کړې دي. دغه قانون چې 4 ماده لري له خلکو غواړي چې د قانون د سرغړونکو په اړه پولیسو ته راپور ورکړي، او زیاته کړې ده چې ټکسي چلونکي او نور کاروباریان یې که رعایت نه کړي مجازات کیږي. به د ایران د بشري حقونو یوې نامتو فعالې نسرین ستوده د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته ویلي دغه نوي قانون ته حتی د قانون نوم هم نسی ورکول کېدای.
ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلا
موږ اصلا نشو کولای دغه متن تا د قانون تعبیر ورکړو، په دې دلیل چې یوازې په نمایشي ډول له مراحلو تیر شوی، ځکه چې د قانون په تعریف کې اصولا د خلکو استازي د ټولنې د امنیت ساتلو په نیت د خلکو د خوندیتوب لپاره ځینې موارد تصویبوي.
پیرن کې زیات شمیر شوزو د حجاب لا غوستلو ډډه کړې ده چې د ایران د نظام یو له اصلي ستنو ګڼل کیږي. په بشپړ ډول د حجاب رعایت په 2022 کال کې په ټول ایران کې د بیسارو لاریونونو یو اصلي موضوع و. دغه لاریونونه په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ښځې له مړینې وروسته پیل شول. مهسا امینی د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د گشت ارشاد پولیسو لخوا نیول سوې وه. د مهسا له مړینې وروسته ښځو او نجونو د لاریونونو پر مهال له سرونو څخه پړونی یا حجابونه لرې کړل او اور یې ورواچاوه. د ایران حکومتي چارواکو هغه مظاهرې وځپلې چې په نتیجه کې په سلګونو معترضان یا ووژل سول یا هم زندانونو ته واچول سول. د ایران د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده ویلي ایرانیان د دغو وژنو عاملانو ته د سزا غوښتنه لري، خو د هغې په وینا قانون جوړونکو د دې کار پر ځای یو نوی قانون تصویب کړ چې په یو ډول له نارینهو او ښځو څخه غچ واخلي. نوموړي د انتقاد په ډول خبرداری ورکړ که دغه قانون فسخه نه سي په ایران کې به نور لاریونونه پلان سي. په همدې حال کې د ایران سینماګر او د مستندو فلمونو جوړونکي سپیده ابتهي وایي
در همین مدت کوتاهی که صحبت از مسلمان
کلا چه ده حجاب ده نوی قانون ده تصویب خبر راغله بلند موده که یعنی په وروسته یو څو ورځو کې لکه د ایران مدني ټولنې ته یو جدي گزار ورکړل شوی وای. هغه ټولنه چې تصور وکړي په وروسته یو نه یو کې څه ور باندې راغلل، دوی لزان وژنو پر سړکونو له انفرادي احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمې بیا پیل کړي، هغه غزمې چې د 2023 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول شوې وې. د ایران سپای پاسداران هم په تهران کې د ایفاب او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوې قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 23 د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د به حجابۍ د پریښودو لپاره د یو کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایرانی ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیره اونۍ د اسلامي چارو پوهې او د ایران د حکومت منتقدې او تحلیلګرې صدیقي وسمقي او حقوق پوهې او د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده په یو ګډ بیان کې د حجاب او ایفاب نوی قانون شرمونکی او د خندا وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تیره دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلي کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. پیران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلي کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیره دوشنبه د ایران لوړ پوړو دینی عالمانو ته په یو پرانیستي لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې د قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یو اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملي ضد او تفرقه اچونکی بللی او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړي دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خپرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یوه کتاب له مؤلف عالمګل سحر سره شغیدلی.
په دې کتاب کوم راغلی دی چې خاطرې مې لیکلې او راکش راغلی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بلې خواته لیدلی دی او پته شوی دی.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیستی.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم.
دامنی فنا غزل لرو.
دانه دانه دردونه می لفظونه کی پیلی، غزل می دمات سره دانه رجوع کری.
د خطاطی د هنر پاره به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون ښار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مېشت لیکوال او ژباړن اسدالله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چې سکار خپل غوښتنه چې پاچا شي د پاچا مفاظه سلاکار ساسو چې یو مرغه دی د سکار سمسې ته واړو چې سکار په دغه کار سره ورید، خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غلمبېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمنی کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سږ کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیی وردک اسدی راډیو ته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ له لارې پورا لیږلي پیغام کې وویل:
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی په نوم په پښتو دری او آلمانی ژبو خپور کړی و. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د خړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې ښې لارې له بدو بېلې کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان 15 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خڅوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لیبی خبرتیا وروسته د کابل لوی تراژیدی خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
دا آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې صحنه چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیښې، ماتې او بریاوی او تجربې پکې بیان کړي. کره کتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبوو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایی شي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یوه کتاب د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شاغلي سهر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کاله پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
دې کتاب کې له 1900 کال نه ما لومړی ځل د خاطرو وزري درسونه په ملکه او خاطرې مې لیکلې. له دې کال نه البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپ کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د دوی جګړې وو.
او بالکل دا د راتمه جګړې د وشتي کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او ډېر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به څنګه غواړم تر 1903 کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم چې ورته سوي دا زیاتره برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې پیښه راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکلې دي کوم ورسته بیا ولیکلې؟
نه دا د شوه چې البته دې نه مخکې کومه راته مو چې وزنی درسونه کله کله ولیکم کوم چې به ضرور وکړه. خو په جنگونه کې
په خاطرو کې داغو کسانو خبرې هم څوک راخستی شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نور خبرې هم مهم راخستې دي.
او دا څه دي چې تقریبا کوم یو دا څه دي چې هغه پیښه ما خپل لیدلې دي. خپل شاهد و ما د بیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې یو غری وتلې و ما یو دمشتي نور په کابل کې مو خپل خپل سترګې لیدلې دي. او چې دا څه دي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر ته ولاړو یو بل سره مکسې کولې کنه افکارانو یا د پیښو متضمنین مې لیدلې دي. خبرې مثلا دغو خبرې مم راخستې دي چې مثلا څو پیښ شو په پلانکینګ منځ کې یا په پلانکینګ جګړه کې دا سم راغلي دي. مو
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی ک مو کومې خاطرې د نورو په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو.
نه نه دا ګرور سوی یو نو کده شي چې یغیشت بکری کنه کله کله نور منظم راستن سوی دي. مثلا یو خو تاریخ ما ورته دی اړوي تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بجی دي کنه او دغه چې وسو دغه په شوه وسو دغه چې جګړه وسو دغه چې وسو او بل دا چې نور شي روایت کړم دي هغه هم شمه مې لیکلې ده وخت مې لیکلې ده. مثلا پرم شپه په نه بجی او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امه زمانه مکان په پام کې نیول شوی دی. زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راشل شوی دی چې دغه وخت لري ودا سره یو څه راخلی بیا د سړي یې یا وخت مې یو کده شي مکان غلط کی اما کله چې پیغور راخلی بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم پر خاطرو کې شریک کړ.
او شمه څه داسې و چې هغه جنگونو کې سوي خپل یې متبعید شي هغه احساس ډیر زیات اصلاح پیوړې یو قار ورزي جنو شایان کې ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته مخ خپل ځون باندې هیڅ باور نه درلود. ژوند پاتې کېدو هیڅ هیله نه و. نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها موږ په مرګ دی جنګي او دا دغه ورکه باندې پاتې شوی خو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خو څتر څوک نه غشم څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنګ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو جنگ رئیس سوی دی چی تبا او رو که کل کل زه دی یه دلیم تران داسوان چی دیر جنایتکار دالا با ما مثلا کنه این دشت سوی دی چی کل کل بطه دی دیری یو چوک بدیر خدا تشکار اسی تا دی جاپ با بکیده خو او تبایی دی چی وای کل چی فوتبال لو بروانه تو دوار نپیزنی دوار خواهی خود یه بی تران داری که یه کنه موز با تبایی دی چی چا تران دار با او یا بی نو اما کوشش میکنه ده تردیر ها داشتیم سپیر سیمی ده غشی بوشی ده دیکی ده ما ایست گتر نه ما ویل کنو مش خمیه پکی کنه پیده چی یو بیترپانه تاریخ پاته چی او سبات چو کال بعد خلق ده غن درسون الولی او وطواجی بیل ده چی دماغی پکی البته پا دی کتاب که ما یه غم وقتی باید شیونه بمور ویل ده شواری شیونه بمور کنه نو پشیرونه که ما بده مکدیمه کم دکلی چی یواجه په شیرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کیه چې هغه د یو وخت کابل د شاریانو احساس وګوري نه دی ما نو په شیرونو یا په بازي بایتونو مېتونو کې راغلي دي په یو کې خو تغییر چې احساس وو عوام د دې بار نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کړم خو دغه شیرونو دغه د پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سرسب شعر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو له انجامه یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کره کتون کې په دې ټینګار کوي چې باید له انجامه یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داسې وخت کې مو هم خاطره لیکله چې بیا په هغه وخت کې توغندی راغلی ده او چاودنه شوې ده څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وی او کنه
تدیر خو نه خبر شد کنه یعنی نه مالی می دشت چه بپیشتی بعد دیگه بچه پیشتی نو آغاش باید چه چه بچه من دل آغاش لکل او رست به یعنی پای بدی یه حدیثی پای بنا و معلوم آغام بیا رست لکلی
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخره کې بدل سي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډېر هنري کیږي ستاسو په دغو خاطراتو کې دغسې خاطرې ډېرې دي که کمې
ما ولات چېشته وایم شاید دغو خاطرو یو ادم دای چې ما په هنري انداز نه دي لیکلی ما داسې لیکلي لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه هم ډېره خوندوره نه وي ما خو ګمان کنه او وروسته وروسته مې بیا دغه فکرانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي کنه
او د کتاب او بخشي د کتاب نوم هم ځکه همداسې پکې ور زیات کړی چې تاریخي یادښتونه
و بالکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی داسې نه دی چې ډېرې د هنري انداز لیکل شوي ډېر هغې دغه پشلاق کرونولوژي ته ورته ده خو د یغو وختونو یا د هغې جګړې یو زه فکر کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده
له لیکوال او شاعر علمګل سهر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپله له ښاغلي حمیم جلالزی څخه اورو
که نظر می دی د سترګو کمی تور رنگ د ویښتو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت که د جذبو دی که می چغی تا پسی دی که جنت می ده خوبو دی پا حسرت ور پسی گورم شکستایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که می ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانه دی که ملگر پخوانی دی که خبر پخوانه دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی
نه هیریگی ته پلوی عذاب اختیم ز پتللیو پسی زخت ډیر خپایم که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و کله زما ملامت شوی کله ستا بدګمانی و ژوند کې ستا لیدو پرته نور سم پریمانی و دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم ز پتللیو پسی زخت ډیر خپایم لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی خداس د کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم که خندلې مې یوازې که ژړلې تا سره دي چې هر څه زما په ذهن کې تړلې تا سره دي که غروب ته په ورستي وار مې کتلې تا سره دي په یوه یوه پسې اره اره یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم که یادونه خاطرې دي که مو شوي خپګانونه که اخیستې مو یو ځای دي تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته همیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع مې ذهن کې جوړومه حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم 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 اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه شی پکې ولیکم نو د نظم او د غزل د ما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکم غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی و چې مثلا کوم کوم شیان د سي په تللو پسې انسان خفه کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال ده چې دا هني واقعیت هم ده سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم سي ورپسې خفه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وای الهام خو زه نه ورته وایم زه ذهني حالت بولم خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي نو بیا په هغه وخت کې د کلمات اسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخت مشکل کیږي سړی نسی کولی چې تخلیق په اسانه سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیرات هم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولی چې یو څه شی رسم کړي چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي یو شی ورباندې رسم کړي طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړېږي اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي غزل فکر کوم د غزل یوه خو بدا ده هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړي ته راځي او لیکلی سي
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي اوس هم یو غزل لرو د امنې فنا غزل د دوی په شخ
Thank you.
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، جانانه دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي. زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې. چې ستا مینه مې تا ته رسوي پروردګاره، منزل ته دې زما څومره ښکلې لاره جوړه کړې. دا څوک مو خوشحالي په ماتمونو بدلوي، دا چا مو توره شپه د سپین سهاره جوړه کړې. دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، غزله مې د مات زړه دانه را جوړه کړې. فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړې، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړې. د اوښکو له جوهره مې هنداره جوړه کړې، جانانه دا مې ستا تصویر لپاره جوړه کړې. زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی رالېږلی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمېدو ده. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کار موندنې د نشتوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی
لته به د یو هیواد څخه سیلانیان راتلل، موږ تابلوګانې و منظرې چې شان به پراته وه چې هغه به اوغا وکتل، بیا به اوغا رانیوله. اوس هغه ځای مطلق بند شوي زموږ څخه، هغه ته بیخي اوس
یو مهال د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بېلابېلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار ښه وو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمېدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بند دي، په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ شو. نو زموږ کارو کې سب چې دي، دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وو او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس شته، ډېر چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمک پټي د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي د ازمش پر لاستیکای د اغیزه یې ډېره کړې. د دولت هم دغه خواهش دی، مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي اثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته، تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
داسې ډېر موږ غټ غټ خلک لرو چې یوه روکه هم دی په پښتو نوشته کولای نشي په لاس باندې، که کار موږ تاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نښه رسول دي. د بل اړخه سره که موږ تاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دوی پخوا درلو، هغه شوق چې د خط سره درلودی، متاسفانه هغه اوس بېرته په صفر کې ځو دی.
خطاطي په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو له مخې څه باندې زر کاله مخکې نه لري. نستعلیق، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثارو ته نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمینه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شالري پتیرو پیړیو کې به خطاطانو قرآنی کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل، لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په جماعتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي، او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قرآنی کریم لیکل کېده.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو میلمانه د خبرونې اوریدونکي یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم
چې
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبره جایزه یې د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فستیوال کې اخیستې، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو غږ واوسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وځلی شي او په نړیواله کچه اغېزمنې واوسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو بې برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څېره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ واوسي.
افغان ښځه د تعصب د حاکمانو لخوا له هرې خوا ځورول کېږي، خو د زخمي وجود او ټپي روح سره بیا هم نه تسلیمېږي. نن زما غږ د افغانستان د ملت غږ دی، د هغې دردېدلې ښځې غږ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب ضیافه نړیوال فستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقۍ، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی، په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي. موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دې اوي زان وینم وای پښند سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. Thank you.
پټ اور بندې دستا د مینې اور سن میرا باندې پلدې دستا د مینې اور سن میرا باندې پلدې پر هر می تسل سر شک نه وای پکټرو ستی پر عاشقان دې دمې مستخارو ستی پر عاشقان دې دمې مستخارو شتی غم دے ماول دل اس کر کے تیار گزارے پم دے ماول دل اس کر کے تیار گزارے پم دے سب بن جڑی گم اس کا پدروئے ستی پر عاشقاں دے نام مست خاروئے ستی پر عاشقاں دے نام مست خاروئے کنا مرز میں نور دے د عشق والا ساند اشنا گرن پہ غور دے د عشق والا ساند اشنا گرن پہ غور دے لے گلے میرے بر دے ارتا وینن پزاروئے ستی پر عاشقاں دے نام مست خاروئے ستی پر عاشقاں دے نام مست خاروئے خبر دیکھ لے میں سہر دکھنا شما ذکر دیکھ لے میں سہر دکھنا شما ذکر اسے دگا ملا پسر شم وائی پتی مصر ستی پر عاشقاں دے نام مست خاروئے ستی پر عاشقاں دے نام مست خاروئے بے زان دے اوے زان دے نام وائی پشن دسروئے ستی پر عاشقاں دے نام مست خاروئے بے زان دے اوے زان دے نام وائی پشن دسروئے ستی پر عاشقاں دے نام مست خاروئے بے زان دے اوے زان دے نام